اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ستاسو قربایم. هر کله مکوم هله د چې را سره پات شي او د غړې را سره تر خره بور وره په دې غړې کې تاسو به له بیل ریپورتونه هم درو او ونې زی خبرونه هم درته دراورو نو هله د چې را سره پات شي. لومړی د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته د پاکستان سره تجارت کم شوې ده. د لادرکه بلوچستان د مندل لپاره کارکوونکو تنظیم یو ځل بیا پر حکومت غږ کړ چې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي خلک عدالتونو ته حاضر کړي. په کونړ ولایت کې یو طالب قومندان او درې ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونی چارواکي وایي د دوړو هیوادونو ترمن تجارت 15% له تیر کال راهیسې کم شوې ده. سوداګرۍ کمیدو لوی وجه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان بانکونو د نړیوالې راکړې ورکړې محدودیت ښودل شوې. د دې خونی مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې عمله د پاکستان سټیټ بانک هم ځینې محدودیتونه لګولي دي چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یې 80% کم کړي. خو هغه زیاته کړه چې د تجارت بیا بشپړ بحالولو لپاره د دوړو خو چارواکو خبرې کړې دي او هیله لري چې ښه نتیجه به راووزي. د لادر بلوچانو د مندل لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرسیال مشر ماما قادر بلوچ د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په زور غیب کړل شوي کسان دې پیدا کړي. نوموړي د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا وړل شوو دې زرګونو کسانو کې چا کوم جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې شي.
مسنگ پرسنز هر جرم کړی دی وې ته عدالت تراول دا کوشنیان کا ماشومان کا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی ناس دی انتظار کوي کې کل اجماع بلا راضی اجماع ورو راضی اجماع دوی راضی.
د پاکستان پوز دریز لري چې غیب کړ شوي کسان په زرګونو نه دی او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې خو لا سنټ نه ده منظور شوې. د مری د پیښې په تړه 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ تر کتلو وروسته دغه کسان له کاره ګوښه کړل چې د پینډي کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بندو پاتو لزګونو کسانو څخه دوی شي مړه شوي وو. تر هغه وروسته حکومت د چارواکو د غفلت ملمول لپاره یو تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې و. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,300 نوي کیسونه مخته راغلي چې د سره په دې ملک په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 1,345,000 ته رسیدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,242 دی خو 1.2 میلیونه ته جوړ شوی هم دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون وویل چې که څه هم په ملک کې د کورونا وایرس 15 څپه راغلی خو د کاروبارونو بندولو څه پلان نه لري. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او درې نور کسان وژل شوي دي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله رسنیو ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړې دي او د 4 کسانو پر وژنې سربېره 9 کسان زخمیان هم کړل. د نجیب الله په خبره حمله کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی او تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه په دې اړه فیصله نه وي کړې. بایدن زیاته کړې چې که روس پر اوکراین پوځي عملیات وکړي نو د سختو اقتصادي پایلو سره به مخ شي. بایدن د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د جنوري په 19 په یوه هر اړخیزه خبرې غونډه کې زیاته کړه چې نوموړی پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي خو د هغه په وینا فکر کوي چې نوموړی به خامخا یو څه وکړي. بایدن وویل چې پر اوکراین برید به د روس لپاره ویجاړونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي بشري او سیاسي زیان ولري. روس د اوکراین سرحد سره نږدې په قبضه کړې کرایمیا کې 1,00,000 پوځیان ځای په ځای کړي دي. دې کار غربي هیوادونه خبردار کړي چې مسکو د اوکراین په ضد د نورو نظامی کړنو تیاری نیسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. تاسو راځي ولنی ریپورت را سره واوري. د تیر کال د اگست په نیمه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د واکسن برآمدات کم شوي دي. د دواړو خواو شریک چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل خي. د دې رسمیت نه پیژندنې له امله نړیوالو سره د افغان بانکونو راکړه ورکړه محدوده ده. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی او اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی، نو ځکه هلته پاکستاني مالونه کم ورول کیږي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اور
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لري وته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وای چې د پخوا پرتلا د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نو موري ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوی دی.
تاسو دین اندازو کی پروس کال دا ستمبر تا دسمبر پورې د 23 کروڑ 14 لاکھ ڈالر مونږ ایکسپورٹ کړیو. ودینم پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دیگا 35.72 کروڑ ڈالر شوی دی. ودے کے تقریباً 48% کمی را لو. مون کو غیر دلین دلتا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تاسو اشپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مون تا فارم ای ور کئی ولیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاء الحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیٹ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسٹمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړې او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوی دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغه، اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو، خارج ته لاړلې، پیسې وغتلې، نزاعتمند نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشی حمید الله فضل خیل مشال لري تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي. ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړی ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلا دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دی نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیان نه کیږي. نو یو وجه دا ده چې ټیټیان نه کیږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډیر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د مندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سنټ کې هم د لادرکه کسانو په موضوع خبرې شوې او له حکومت غوښتل شوې چې د حل لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې چې لا هم سنټ ته د رای اچولو لپاره نه ده وړل شوې. هارون بادشا مو له نور حاله خبروي.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ د جنوری پر اتلسمه یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب دیوا لا درکه خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمیر نورو ورکو کسانو د مندلو په چاره کې ناکامه شوه دي. چیف جسٹس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړیو. مشر قاضی البته د نهي ورځې په اوریدنه کې وویل چې کتر راتلونکي اوریدنه پورې چې د فبرورۍ 14 نیټه ورته ټاکل شوې له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو ناصرو پر ضد کاروایی و نشوانو عدالت په د ذمہوارو پر ضد خپل پریکړه ووروي. بلخوا د جنوري پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کې جو مسنګ پرسنز هم
دیوائی د بلوچستان چکم لا درکه کسان دی پتیر عبدالحمید زهری دا غلور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورنۍ غړي د بلوچ مسنګ پرسن سازمان په ملتیا دا محل د کوټه پریس کلب مخې ته ناستي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچانو سربیره پښتانه هم ورکتی. دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي. پکامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی دی د جنوري پر 19 مشال لړوي ته وویل دوی هغه رنګ چې لازم ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی خو ورسته پکې د کورونا او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لګ ډر وراله صدا سيو کو چې په جنسو سو دا وکي مو کچر ثابت نه پون واغې ته پکې مولټا جرم یخه ده خو هغه هم د دې ارس باوجود دغه سفر په سنټ کې په ایجنډا نه دراوسته نو په سنټ کې خو د اپوزیشن اکثریت ته کچر په ایجنډا راوسته حکومت څخه نو اپوزیشن مته د دې ته ګوري کچر د بل په ګټه او ځکه چې هغه کوم اوري
د 2011 کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې نیب مشر هم دی. د بلوچستان د کورونا او چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ورکو کسانو د مندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنۍ اوریدنو په پای کې د 200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان های کورټ د پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن د 111 ورکو کسانو مقدمه اوریدلې وي. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګري د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنه کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لا درکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس های کورټ اسلام آباد دا ډیر وخت دا ډرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې های کورټ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وي ته عدالت ته راولې لیکن د دې آرډر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلق لپاره دوی ناس دی انتظار کوي کې کل اجماع پلار راضي اجماع ورور راضي اجماع دوی راضي.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لیډو ته ویلو چې د دوی د شمیرو تر مخاله بلوچستانه 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عالم زیب مسید د جنوري پر 19 له مشال لیډو سره په خبرو کې داوا وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي. د اسلام آباد های کورٹ د جنوری 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروري کې په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلو چې زرده د ستونزه په بشپړ توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کله چې په 2001 کال کې په منصره کې هزاره پوهنتون جوړ شو نو د حکومتي پریکړې تر مخه 5% برخه پکې د قبلي ضلعو زده کوونکو ته ورکړل شوې وه. اوس د زده کوونکو وایي چې دغه برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي، خو د پوهنتون چارواکي وایي د قبایلو زده کوونکو ته نه یوازې دغه 5% برخه ورکوي، بلکې پر دې سربیره هم د آزادې سیالۍ لارې دی پوهنتون کې داخله اخیستل شي. انیسا اجمل په دې اړه رپورت لري.
په هزاره یونیورسيټي کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 5% مخصوصي کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستاني زده کوونکي شهریار د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 یو پر امنه لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمیره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 5% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول نو چرنج کم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ تي او فټا کوټا باندې کنه، نو هغه چې ته کم یو لکه ستو فټا سلیکټ لا بس ته بین شو ته صرف فټا باندې اته د ایډیشن ملایوي چې فټا 5% کوټا ده، نو زمونږ د فټي سټوډنټ ډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کم د فټي سټوډنټان دي هغه پرسنټیج د مارک ډیر زیات دي، نو هغه د واجه کمپټیشن دومره زیات راغلي دي لکه تر اوسه په بل سنټر کې زمونږ کم وزستان سټوډنټان 15-18 سټوډنټان ایډیشن نو شو هغه خکه بیلانس سټوډنټان وي. سوک د لا ډیپارټمنټ کې سوک آی ټی ډیپارټمنټ سوک ملټی دی ډیپارټمنټ ته راغلی وي، نو 70+% نو هغه ته ایډیشن نشو ملاو پدې کې.
په هزاره یونیورسيټي کې د کورمی یو زده کوونکي سبین بیاوي چې په پوهنتون کې د داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نو موري زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلی سلو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 2000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمو دی راهیسې بنده شوې ده.
مخکې کول پام کول او ته بالکل ملوي جو کوم چې پی اف فند او موږ ته سکالرشپ ملوي دو انولی 7000 هغه موږ بندې هغه چې پاټه سره کوم ریلیټیو دو پاټه سټوډنټ دو بار کوټه مخ کې وا بالکل په کوټه باندې سپنه ور کول خو اوس نه ملوي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادیې یو مشر داود اپریدی وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلی وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 5% او انجینرینګ او طبي یونیورسيټیانو کې 2-2% کوټه وي، خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوې دي.
سره دا وا د شیوا چې تاسو لپاره مو مخصوص کوټه درکو، نو د هغه په بنیاد مرته دا وی چې چونکی زمون مردم شماری کم شوې ده، نو موږ د هغه په بنیاد د نن ټایم بیا غواړو زمون مردم شماری په صحیح تعداد کې نه ده شوې ده چې څومره زمونږ په کار وا، نو په هغه باندې مطلب ډېر خبرې شوې وي هغه هم راسره منلې وي. خو اوس حکومت چونکی د فاشیست ټایپ حکومت راغلی دی چې هغه د یو خبرې چانه مګي تلل څوک د واده شوې وي په هر یونیورسيټي کې په د پښتونخوا د مو میډیکل کالجونو کې انجینرینګ یونیورسيټي او د سنور خارونو کې چې دوی ته په مخصوصه کوټه وي خو دا غي کوټه په بنیاد اوس چې چونکه هغه وي وینا تاسو مرچي وي اوس کوټه خبره پکې ختم شي وي نو د مرټ خبره کوي موږ خو یو ورته وي چې یو چونکه کم شمارلی یو دا غي په بنیاد باندې په موږ له تاسو کې کوټه راکوي او بل دا چې موږ فند نه شو کېږي نو چې فند نه شو کېږي نو موږ به تعلیم کوو پس
د هزاري یونیورسيټي د کومونکي وای چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال شبنی کړی دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نوري مسلې هم سره هواري کړی. بلخوا د هزاري یونیورسيټي ویان شاهد رباني مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې د قبایلي ضلعو د کومونکي د 5% ځانګړي کوټې ترڅنګ په اوپن میرټم داخلي اغستې شي. نو موري سیاته کړه
مرد ډیستریټس کې لپاره 5% کوټه نه 5%
اچھا دا قبلی زرو لپاره 5% کوټه ده. اوس د پسرلی کلاسونو لپاره داخلي کېدلی نو د قبایلو زیاتره از د کوونکو د 5% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو، په هغه کې یوازې هغه از د کوونکو ته داخلي ورکړل شوې دي چې نمبر یې زیات وي. د قبلی زلو د از د کوونکو شمیره زیاته ده، نو مونږ ټول په دې 5% کوټه کې نشو داخله ولې، موږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ، نو که نمبر مو ډیر وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13مه په یو رپورټ کې لیکلي چې د سینټ سفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 13مه د غونډې پر مهال ویلي شوی چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو لپاره د شپږ دیرشو مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دغه خبرون چې تاسو یې ذکر واورید د تاسو نن له مشال ریډیو نشرو سندرې او جادوګری خبرونه را روانه ده لګرو سبا تاسو ته نشر شي. خو یو رپورت ته ورزو د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوې تګلارې پر وړلو سره ویلي چې ډېر پامې اقتصادي امنیت ته اړولې ده. چارواکي د ریز لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپل امنیت او بهرنۍ او تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسی جوړ کړې ده. څېړونکي وایي د کاغذ په مخ خو دا تګلاره جامع ښکاري خو دا پکې نه ده واضح شوی چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باور کولو لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاري. همدارس پوښتنه کیږي چې حکومت به وکړی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي. په اړه د پامیر ساحل رپورټر
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022م زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلی چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي په هنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسی جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنز ډیسکس کړي چې هغه دا ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان چې دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دی چې کوم
د سویټزرلند د بازل پونتون په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې شپېته پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسی څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کوم د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د موږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې د پاره کدي وي چېرې موږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ او همدا لامل دی چې د پیسو لنډیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په سپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوری هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسوده تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخله پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ایز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې لټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوې دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له دغه ایپ څخه تاسو ګټه پورته کوئ شئ. دا فری وړیا ایپ ته تاسو کولی شئ چې په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ. موبایل فون کې چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، سمارټ فون لرئ، نو دا ایپ د مشال ریډیو تاسو بیغمه ډاونلوډولی شئ په اسانه طریقه باندې. اوس لس نیمې بجې کېدونکې دي، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونې مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% لاغه وروسته کم شوی دی چې په تیر اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو. دا غبنه د دې لویه وجه دا ده چې د افغانستان بانکونو سره نړیوال راکړه ورکړه نه کوي. د لادرک بلوچانو د مدل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د پاکستان حکومت غوښتنه کړي چې په زور غیب شوي کسان دې پیدا کړي. هغه د جنوري په 19 مشال رډیو ته وویل چې د امنیتي ادارو لخوا په زرګونو کسان ویل شوي دي خو تر اوسه پورې عدالتونو ته نه دي حاضر کړي. د پاکستان پوز دریځ لري چې غیب شوو کسان په زرګونه نه دي او یو حکومتي کمیشن په دې اړه کار کوي. د مری د پیخي پټړاو 15 چارواکي له دندو لري شوې دي. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار د جنوري 19 په لاهور کې یو خبري غونډه کې ویل چې د طاقتي کمیټه د رپورټ تر کتلو وروسته د غټسان له کار غوښ کړی چې د پنډي کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واره کې بند پاتو لزګونو کسان څخه 2 مړه شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې یو طالب او درې نور کسان وژل شوي. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله رسمي ته ویلي چې د جنوري په 19 یو تن پر هغه موټر چې د ځایي طالبانو یو قمندان او ملکي وګړي پکې سپاره وو ډزې کړي دي او د څلورو کسانو پر ژوند سربېره 9 کسان زخمیان کړي دي. تر اوسه چا د دې برید جنوري نه منلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په وایټ هاوس کې خبر اعلان ته وویل چې روس به د اوکران په اړه کوم حرکت وکړي خو زه ته یې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا تر اوسه پورې هغه فیصله نه وي کړې. هغه البته زیاته کړه چې که روس پر اوکران پوځي برید وکړي د مسکو لپاره به لوی ناورین رامنځته کړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د وادي سره سم راځي. تاسو ته د سندري جادوګری خبرونه درواورو. د خبرونه تاسو ته زموږ همکار هارون باشا جوړی.
سړی مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړي. د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي شوی دی. محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي اده کړي وو. خپل غږی داسې جوړ کړي وو چې پر کلاسیکل سربېره د هر رقم سندره ویلو ظرفیت یې درلود. د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې شاوخوا 2000 سندره ثبت کړي دي. د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمی صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي.
چھپو گے بھنور میں تو چھپنے
د سندرغاړي محمد رفي پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 24 د حاجی علي محمد په کور کې اوسېد. رفي ماشوم و چې د خپل کلی د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یو سکاوا پرانیسته. محمد رفیع د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې. محمد رفیع خپل اولنۍ سندره د 43 کالو په عمر کې په لاهور کې وویل. د فلم اولنۍ سندره بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د پنجابی فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړې زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کې خود او د گاؤں کی گوری نومي فلم لپاره یې سندره وویل.
شربت دیدار ایسے معشوق
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفی سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1940 سرختم زیګدیس کال کې محمد رفی ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفی ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1950 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نورجهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفی په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفی د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یو وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې. محمد رفی د وخت له نومیالو فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
ساج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے ساج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے سن
دا محمد رفیع د غږ او هنر د ځانګړتیاو په اړه مو په پیښور کې د موسیقۍ د استاد اے آر انور نظر پوښتلې. دی وايي محمد رفیع د هر رقم سندرې ویلو قدرت لاره. د استاد انور په خبره محمد رفیع ته دا کمال حاصل و چې خپل غږ د فلم د سناریو مطابق جوړ کړي.
محمد رفیع خو یو کټ انفرادیت دا وی چې دا آواز هم په درو سبټایټل کې په بیس کې آگا کڑ دے گئے سویرے دن ہم پتہ لگے کہ ہم مدرسے دے گئے تو درمیانی سب تک کے لگ گئے ہم اور پچ کے لگ گئے ہوں بھائی آسان مثال ہو دنیا کے رکھوالے سن در دے برے میرے نالے دادا کی وہ آئٹم دے پدے کہ آگا بالکل دیش کے ہم لگ گئی زیادہ کہنا بعد آگا سر میں انٹر کی کمی نہ ڈیرے دیا تو بارے بانی جی اور آواز بالکل پگے بانی الاڑی تو پیو نوٹ باندھی الاڑو یا کرن باندھی اور میں سائلنٹ کی ہو نہ آواز کی ہو نہ تو سر کے چکر میرا جی کمال چدی کل ہم دکم یا اور جس سے دے تو فلمی کمپوز کیا ہے کمتان اس سے دے یا تو مرکے چکن استعمال کرے میں رزم رم مناسب کرے دے الا کہ لائف ریکارڈنگ بہت ہو میوزیشن ہو سنگر اور اس سے بن لگے بلدا کہ اگر تم رچے دا زمانے کم پتا تو دا موسیقاران انا رے پر سے کمپوز چے رے دیا تے کم میں محمد رفیع باندھ لے محمد رفیع کی دایو خاصیت ہم ہو کہ اگر بالکل دا سچویشن مطابق خپل غک کے آغا تاثرات پیدا کولو بالکل نمایاں
بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہوا او راگ نگاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے لگا ان گورے ہاتھوں میں اتر آ اے گھٹا کاجل لگا ان پیاری آنکھوں میں ستاروں مانگ بھر جاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب نور کی چادر بڑا شرمیلا دل بر ہے چلا جائے نہ شرما کر ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب
په پیښور کې د موسیقۍ استاد اے آر انور زیاتوی د محمد رفیع په غږ او هنر کې دومره زور وو چې د وخت نومیالی او سندرغاړو په موجودګۍ کې ځان ته بیل ځای پیدا کړ. د استاد انور په وینا د محمد رفیع آهنګونه یوازې تر هند او پاکستانه محدود پاتې نه شول، بلکې د نړۍ نورو قومونو او خلکو ته هم ورسېدل او هغوی خوښ کړل.
کله محمد رفیع راغی نو د ټون او د دغه چې کوم نه غږ بالکل یو فرق مختلف د سایګل یا د مکیش جی د هوازونو چې کوم نه د دې زیات تاثیر په پوزه کې راځي د پوزه هغه چې ورته موږ وایو په چې کله محمد رفیع راغی نو د اواز چې کوم نه غږ دا چې هغه د تالو او د پوزه په مابین کې وو دا د موسیقي خپل چې کوم اصول دی قانون چې درې ریښې به تالو او یو شپه په پوزه وي بل دا چې د دغه ډیر کلا او د اواز چې کوم نه هغه میدانی اواز وو نو د مکیش یا د کے ال سیگل هغه اشار یا هغه جادو یا هغه اثر ماته دل ډیر ګران کارو په چې کله کله بیا محمد رفیع راغی او د زده غږ په خلکو تور سره کلا او غانه بد کولا دا نور څنګه غاړي چې دینو زدي اوازونه چې کوم دي نه غاړي لمتو د محدود یو خاص رینج کې دی ویلي په چې کله رفیع اواز چې کوم نه غا میدانی اواز او یو کلا او اواز او دا غنه بعد چې کوم نه بیا په برې ظاهر کې دا هم دومره استابلیش شو یو د نړیوال قومي حیثیت هغه اختیار کړ تر دې پورې چې زموږ د خور خیبر پښتونخوا پورې هم دغه هنګ راستلې دی تقریبا د هر جب خلک چې د کلا او اوازونو عادت نغې بیا محمد رفیع چې کوم دی نغې په خپل ځای نه په ځړ کې ورته ځای ورکړ دی او دغه اکاسي کې او دغه تقلید کړی دی له اوسه پورې هغه سلسله لا روانه دی
د 1970 لسیزې په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج کړو او ناروغ هم و نسبتا کمې سندرې وویلې بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1/3 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 100,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 ورځې عامه رخصتي اعلان کړه د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 ځله د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کرے نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے گائے جائیں زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ دور ایک زمانہ تھا وہ پل بھر ہم سے رہے نہ دور ہم سے رہے نہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور, ملنے سے مجبور. ایک زمانہ یہ کہ ہوئے ہیں ملنے سے مجبور, ملنے سے مجبور. وہ غم سے لاکھ رہے آزاد, سنے نہ درد بھری فریاد. افسانہ افسانہ ہم تو پیار کا دہرائے جائیں گے, گائے جائیں. بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل, چار دنوں کا کھیل. بچپن بیتا بنی محبت چار دنوں کا کھیل, چار دنوں کا کھیل. رہے یہ دل کا نگر آباد, پتی ہے کس نے کسی کی یاد. ہم دل کو ان کی یاد سے بہلائے جائیں گے, گائے جائیں گے. ہوئے ہم جن کے لیے برباد, وہ ہم کو چاہے کریں نہ یاد. جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے, گائے جائیں گے.
کپی خورت ککاب لئی دل لئی لا لئی دل لئی.
زنغ مایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده, تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپی چې بین کله
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران, حیران یم حیران, حیران یم حیران, حیران یم حیران, حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خلک څنګه, حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خلک څنګه څنګه څنګه. مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا, دو نہ تپس وکڑا.